دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د هڅو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې دی. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. او په قزاقستان کې تر پرنیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شورغې دوراهي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوي. د کندهار د پولیس وایان جمال ناصر بارکزي دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
تېره شپه د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ د شورغې دوراهي په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیس په ګډ عملیات سره شوي دي چې په نتیجه کې ونه پر دښمن وجل شوي او شپږ نور زخمیان دي.
دا بارکزی په خبره د دې ترڅنګ په ارغستان ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو سره په نښتو کې درې وسلوال وشل شوي. د کندهار د پولیسو ویان په دغه عملیاتو کې د پولیسو مرګ ژوبل رد کړه. طالبانو هم تر اوسه دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ارغستان او خاکریز کندهار د ناامن ولسوالیو له جملې څخه دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه یو څلوېښت وسلوال وژلې. دفاع وزارت څخه نن سهار په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطع ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت زیاتوي د اروزګان ولایت د چارچینو او مرکز اړوند سیمو کې وسلوال وژل شوي. همدارنګه یې ویلي چې د هلمند په موساکله او نهر سراج ولسوالیو کې اته تنه وسلوال وژلي دي. خبر پاڼه کې د پکتیا په زرمت کې د پنځو، د فاریاب په شیرینتګاب ولسوالۍ کې هم د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دفاع وزارت د وردګو په جلریز، د غزنی په مقور، د تخار په خواجه بهاودین او د کندوز په مرکز او نورو سیمو کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په تیرو څلېر ساعتونو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو او نښتو رپورټونه ورکول شوي، خو په خپلواکه توګه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعا سپیناوی ستونزمن دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایالوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې وکړې. دواړو لورو په دې اړه تېر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایالوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیره پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړي چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضرور دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. خلیلزاد چې تر اوسه شپږ واري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایراني رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي و اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون خوندی پاتې کېدو په لارو چارو بحث وکړي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. دی د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ځایناستي په توګه غوره شوی. د ولسمشر د دغو ټاکنو د سلګونو سوله ییزو اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و. لومړنۍ نظر پښتنه ښیي چې توقایف په سلو کې تر اویا او زیاتې رایې ګټلي. په دویم کتار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیر جان راغلی چې ښایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمه کېږي چې د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په څو ساعتونو کې اعلان شي. د انتخاباتو پر مهال لاریونونه وشول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول شول. دا خبرونه
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیره شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د موضوع به په یوه مرکه کې وڅېړو.
زما باور دا ده چې د ولسمشر غني او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته.
په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې طالبانو د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي دي.
15 کاله مخکې د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دي بیرته وزړ کوي.
له کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره له هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
عموم میں پاکی مویساتو کار کردی دی او یو سلش پر چرویش کسان د مینونو او د جنگ سخه تا پاکیشون موادو قربانیان مجلورو.
پناره والو مسائلو که باواوری چه د ایران د بحرنیو چارو وزیر او بخی د جرمنی د بحرنیو چارو وزیر په تهران که لچارواکو سره پده اره خبری کوي چه لده هواد سره د نره د پیاورو قدرتونو اتمی موافقه را ژوندې کړي. په دوهمنی مای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام زمرایا زما حق خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې د خپلو سفرونو د پایلو، د قطر د رواني غونډې او د سولې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړي. د سولې د عالي شورا ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی هم ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوروي چې خلیل زاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې بیګا په ارکه شوی د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شوروي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه د قطر هیواد دی او تسهیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیل زاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګ مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې. په دې باندې مشورې د ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد د خپل اوم پړاو سفر په ترڅ کې د یک شنبې په ورځ ناوخته کابل ته راورسید او بیګای په ار کې لولس مشر غنی او نور افغان چارواکو سره کتلی دي چې د سولې د علي شوروي د معلوماتو له مخې عمر داوودزی هم پکې شامل وو. په خبر پاڼه کې چې په دې اړه پرون ناوخته دار په پاڼه کې خبر شوی راغلی چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او دغه شانې د خپل راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پاڼه وایي د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني دیالوګ لوک پر پایل متمرکز وو او دوړو لوریو په دې برخه کې د جنګیوات پر رول خوخي وو خدا او ژر تر شرای د بین الافغانی ډیالوګ د لومړنی دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي د سولې خبرې نوی پړاو ته داخلي کی او افغانان باید تر بل هر وخت پکې زیات کېل شي. کابل ته خغلی خلیزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي خغلی خلیزاد به د افغان حکومت له مشرانو سیاستوالو مدني ټولنو او خځو سره خبرې وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د سفارت د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اوم سفر کې چې د می له یو دیرشمې پیل کړي تر دې دمه اسلام آباد لین او برکسل ته تللی دی. دوی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره له نږدې وکړي. طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. دې ډلې ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله دوی ته لومړیتوب لري. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې بل غونډه ښایي مثبتې پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید خالد سادات وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي کابل ته د راتګ به د سلام مشورو له کابله له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونو ته لاره اواره کړي. له ښاغلي سادات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزي عزیزي خبرې کړې او په دې مرکه کې د سولې د هڅو په اړه لومړی ترې پوښتلي.
مخکې له غنه چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو لپاره هغه د اختلاف نقطې له منځه لاړ شي، زما باور دا ده چې د ولسمشر غنی او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره همدارنګه د حکومت د نیول لپاره او د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د انتخاباتو مسله د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیزاد باندې اختلافات لري. خلیزاد کوښښ کوي تر څو په افغانستان کې تر مودې پورې پاتې شي. په دې بازار کوښښ کوي د امریکا د ډیپلوماټیک چینل همدارنګه د اروپایي اتحاد په حضور باندې د یوناما همدارنګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغان سیاستوالو مېرمنو د مدني ټولنو د اعضاب سره باید کینی او تر څو د اختلاف نقطې افغان په خلیزاد منځره برسېږي چې بل اخره هوکړه ته ورسېږي. خلیزاد کوښښ کوي تر څو هم پر طالبانو باندې هم افغان په فشار وروړي تر څو په اوت ورسېږي او د دې تفاهم پرانا کې دوم پړاو خبري یوې مرتبې او کامیاب نتیجې ته ورسېږي.
اوس چې ښاغلی خلیزاد راغلی دلته له کابل د ازلزي دوه ته او هلته طالبانو سره مستقیما خبرې کوي، څه فکر کوي دا ځل به یعنی کله چې دای اوم پړاو ته ځي کومه ناسته چې په جولای په میاشت کې ترسره کیږي هلته به د افغانستان د سولې پیغام سمه طالبان ته ورسوي او دا ځل به اغیز ولري دغه ناسته؟
فکر کوم چې امیدواری شته د لسو جهاتو. یو جهت دا چې طالبان په قوي ډول تر نظامي فشار لاندې داوي تلفات خصوصا په اواخرو کې خورا زیات شوي دي. د طالبانو مرکزونه په نښه شوي دي، په غزني کې، په وردګو کې، همدارنګه په لوګر کې د طالبانو سره کته تر بمبار لاندې ونیول شو او زیات تلفات وروښتل او کبل ورته دغه نظامي فشار دی بس کېږي چې ممکن طالبان بلاخره په خپلو خبرو کې یو نرمخ کار کاندي زه فکر کوم چې طالبان هم د ولسی ذهنیت نه هم د نظامی ذهنیت نه او هم د نړیوال تعبیر تر فشار لاندې دي ځکه طالبان دغه پیغام رسیدل د کچیر ته دوی د سولې په مذاکرات لړۍ کې ډېر زیات مشکلات راولاړي د امریکایانو سره کوم تفاهم ته نرسي ممکن د قاهره قوینه یعنی زمي قوینه استفاده وشي او دا به طالبان لپاره غ نهایي چانس دی یعنی طالبان په دې کې شوې دي چې د سولې فرصت لپاره نهایي چانس دی اخیرانه چانس دی ممکن طالبان دغه فرصت د لاسه ورکاندي زه باور لرم چې د پرمختګونو او د پیشرفتونو یو شکل یو نه خانر دل کیږي
اوس اس ویل کیږي چې جرمني به په دوحا کې یا په قطر کې کومې ناس تر سر کیږي دغه تحصیلات برابروي او هغه ته د اسانتیاوي برابروي څه فکر کوي جرمني څومره کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل رول په مثبت ډول ادا کړي
جرمني د اروپای اتحادیه او د ناتو د غړي هیوادونو یو مهم رکن دی مهم عنصر دی له دې څخه موږ څنګه شو پټول کولای شي په شکل د اسکل مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې خپل محبوبیت او خپل همکاري چې په خاطر سره کوي باندې خرڅ کاندي یا غور باندې سودا کوي تر څو دې پر وړاندې د جرمني خبرو منل شي
د سیاسي چارو شانون کوي سید خالد سادات او چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د هڅو پترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره خبرې کوي جرمني د دې تړون یو لاسلیکونکی هیواد دی چې له نورو اروپایي لاسلیکونکو سره په ګډه د دې تړون د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر مسله نوریاس نوری څرلې او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په استودیو کې را سره دی نوری صاحب سلام اوله پوښتنه دا ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بل کوم ایراني چارواکو سره وګوري او خبرې به د دې تړون پر کومو اړوندو مسایلو متمرکز وي
بله تکل صاحب مننه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بچې پرون د ورځې ناوخته تهران ته رسیدلې لخپل ایرانی سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د غرض د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري ایران ته تر سفر مخکې ماس هیله څرګنده کړې چې له ایرانی چارواکو سره به خبرې له دې سره مرسته وکړي چې دواړه لوري له کومو ګټورو یا رغونکو لارو کولای شي دغه تړون خوندي کړي ماس وویل دی غواړي پوه شي چې ښکېل وړ خونو تر اوسه د دغه تړون د ژغورلو لپاره مشخص څه کړي دي وروسته له هغې چې متحده ایالات د تیر کال په مې کې له دغه اټومي تړون ووت د جرمني په ګډون د دې تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري تکل صاحب واشنگتن له هغه رئیس چې له دغه تړون وتلی البته تیر کال له مې له میاشتې رئیس پر ایران بیرته بندیزونه لګولي او دغه بندیزونه هم د ایران پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کړی دی
او نور صاحب تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سفر پترت کې ایرانی چارواکو د دې تړون په چوکاټ کې د ایران د ګټو د خوندي کولو لپاره بیا له اروپایي شریکانو څخه خپل نارضایتي څرګنده کړې ده تهران څه وایي یعنی څه غواړي
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن دغه نارضایتي بیا څرګنده کړه دوول تر اوسه پورې د البته په دغه تړون پر اروپایي لاسلیکونکو انتقاد وکړ چې د دې په وینا تر اوسه پورې د دغه تړون د ژغورلو لپاره د اروپایي لاسلیکونکو له لوري د مشخصو اقداماتو کوم نه نښانی نه دي لیدلې له دې مخکې هم تیره میاشت ایران اعلان کړی و چې د دغه تړون په چوکاټ کې خپلې ځینې کړې ژمنې ځنډوي او ګواښ هم کړی و که اروپایی هیوادونه د ایران ګټې د امریکا د بندیزونو په وړاندې خوندي نه کړي، د یورانیمو د غني کولو پروسه به بیرته ګړندۍ کړي. البته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان موسوی دغه راز وویل چې اروپایي هیوادونه هم اوس په هغه دریس کې نه دي چې د ایران پر نور مسایلو د دغه تړون نه بهر پر نور مسایلو انتقاد وکړي. هغه موضوعات چې واشنگتن په دې وروستیو کې رابرسیره کړي چې تهران په منځني ختیځ کې ورانکار فعالیتونه مخته وړي، د ترهګرو ډرو ملاتړ کوي، او دغه راز د مسایلو پروګرام هم د سیمې لپاره یو انګواخ دی. د یادونې وړ بولو چې د واشنگتن او تهران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ، او د البته د خلیج د یو شمېر هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اونیو کې ډېر راپورته شوی، او دا هم وروسته له هغې چې متحده ایالاتو په سیمه کې خپل پوځي والتیا زیاته کړې ده، او دا یې هم ویلي چې دغه اقدامات د ایران د لمسوونکو اقداماتو د دفع کولو یا د شنډولو لپاره کړي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، ایران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر او د ایران د اټومي موافقې د ژوندي ساتلو لپاره نه یوازې د جرمني بلکې د اروپایي متحدانو د هڅو په اړه جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ، لومړی له هر څه مخکې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې واصل وصال چمتو کړي.
په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس ډېر شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د وایي سکل په فراه ولایت کې د هندوانو د کښت کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. سکل د فراه د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس زیات شوي چې په مجموع کې کچه څه باندې 2001 میټریک ټنو ته لوړه شوې ده. ویل کېږي چې د فراه ولایت هندوانې د افغانستان د 14 ولایتونو بازارونو ته صادرېږي. هرات، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د فراه ولایت هندوانې بازارونو ته وړاندې کیږي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې د اختر رخصتۍ او په ځینو سیمو کې د لارو بندواله د دې لامل شوی چې په فراه ولایت کې د هندوانو بیه ټیټه شي. وروسته د کرنې وزارت د دغو لارو د خلاصون لپاره اقدام وکړ او اوس د فراه ولایت د هندوانو حاصلات بېلابېلو ولایتونو ته صادرېږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې ولایت صادرات په سلو کې 15% ډېر شوي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایوي امیر عزیز احمد یارمند علت نن ازادي راډیو ته په خبرو کې د هوایی دالیزونو پرانستل وبلل. یو دلیل د هوایی دالیزونو پرانستل د چابهار بندر پرانستل او د لاجوردو له لارې تجارت دی. دا هغه عوامل دي چې د تجارتي مالونو پر وخت صادرېدو ته زمینه برابره کړې ده. وچه میوه، حیواني محصولات، طبي بوټي، غالۍ، د مرمرو ډبرې، زعفران او غلې دانې د هرات ولایت له عمده صادرات څخه ګڼل کیږي. دغه تجارتي مواد تر ډېره بریده عربي هیوادونو، ترکمنستان، ترکیه، ایران او هندوستان ته صادرېږي، او نن په سره شهزاده کې افغانۍ د بهرنیو اثرو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو ډالر 90 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو پاوند 100 افغانۍ 13 پوله، یو ریال 21 افغانۍ 10 پوله، یو تومان 6 افغانۍ 40 پوله.
د ازادۍ راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نور راپورونه. د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي طالبان یې د ښوونځیو د چارو څارنه کوي او غواړي چې په ښوونځیو کې ستونزې هوارې شي. د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي هم تاییدوي چې وسلوال طالبان د ښوونځیو سره هیڅ مخالفت نه کوي، بلکې برعکس همکاري ورسره کوي.
د نورستان اوسیدونکي وایي په خواهی په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښوونځیو مخالفت کولو، او د همدې مخالفت په اساس یو شمیر ښوونځي هم له منځه وړي وو، خو اوس حالات بدل شوي دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل
نن نه 5 کاله مخکې هماغه د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دې بیرته وزر کوي چې تاسو د مکتبونه بیرته فعال کړئ. د مکتبونه خو تاسو خپله جوړان کړی دي، موږ به ته کوم ځای نه فعال کړو. اوس هغوی ځان ته ولایت لري، ځان ته رجایس معارف لري، هغوی خپله ګرځي چې معلمانو ته اوس راشي.
امان الله او وکیل سخی هم وای چې اوس وسلوالو طالبانو د خونځیو مخالفت پری خې ده
مؤسسات آماده و چې تعمیر نه جوړ کړي نو هغه وخت کې بعضی مخالفین د خانه ممانعت کیده په یو وخت کې خو نن سبا لک د ریس کې څه فرق راغلی ده ممکن دینه پښته تعمیرونه هم جوړ شي تعلیمی بخش کم انشاءالله مشکل به پاینده کې نه وي
مخالفین الله خان هم کومه محدودیت موجود نه ده
د نورستان د پوهنې رئیس محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کالو وسلوالو مخالفینو ورسره همکاري پیل کړې او هغوی اوس د ښوونځیو د پرانیستلو او جوړولو غوښتنه کوي
طالبان تقریبا بروز کال نه چې موږ سره هماهنګي باندې چې دی دغه دوه لیسې چې یو د ایناس لیسې د وایګل کلي وو او د ذکور تقریبا څو کلونه بند وو نو رسمي شکل باندې د هغو طرف نه غوښتنه وو چې بعد تر اوسه پورې هغه په خپله جدي موږ همکاري کوي مکتب دوباره هم ترمیم وکړو هم د چوکې ولیږو هم هغه استادان چې نور ځایونو د خدمت شوو ټولو راته ولیږي خپل هغه نظرت هم کوي
حماد وایي د وسلوالو طالبانو نوماند والی هم ورته لیک را لېږلی چې دوی ښوونځیو سره مشکل نه لري
کندیج کې په خپله د نورستان چې کوم والی دی هغه په خپله د مکاتب بارو کې رسمي مکتوب ماته لیکلی دی چې زمونږ له خوا نه د جنکې او د هلکانو مکتبونه وایي بند نه دي تاسو راشئ په خپله کار وکړئ
خلک وایي په نورستان کې وسلوال طالبان په دې پوه شوي چې د تورې او ټوپک په وسیله د جنګ ګټلو وخت تیر شوی او د نورو سره مقابله د علم او پوهې په زور کېدی شي نو ځکه یې د ښوونځیو د تړلو پر ځای د پرانیستلو لار خپله کړې ده
د روح الله انوري په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې طالبان د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي په کندهار کې 368 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر خطر لاندې ده چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مواد تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا تر ځمکې لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي په دې اړه د صادق رښتینی راپور واورئ
اته دیش کلن آغا محمد د تیر وول سکول رئیس د هیواد پمځکل کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي دی وای تر اوسه به حساب چاپ دي دونکو توکي او نږدې سل د زیات زیان اړوونکي ماینونو اشن کړي
ان شاء الله ډیر راضی یم ما د پاره د خار د دې زم سر وزدایم بل وطن لپاره خدمت کوم او بس خپل بچان لپاره اعلی روزی مګټم او دې د شو از غیر دې زم ګلم د مځکل لاندې شمن د نور سره مقابله ده خدای دې مون زوري ان شاء الله موږ توکل پر خدای دي
داغه محمد غدی اسلګون نور ماین پاکونکي هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لوی دزو ولسوالۍ کې په ماینونو کې کلی سیمې له ماینونو پاکوي د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د ماین پاکونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې واځي د کندهار د جړی ولسوالۍ شپږ اویا میلیونه متر مربع سیمه په ماینونو کې کړې ده چې له امله د سیمې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دي نوموړي وایي په جړی کې له پخوا پاته د ناچاو د توکو او ماینونو له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي خو دوی د پاکولو په سکیدی
اتیا مینه ویټی مینونه پیدا سوی دی او تقریبا درې ای پی مینونه پیدا سوی دی وا بیا د سې سوی دی په وا منځ په نوڅ کا شهیدان دی یو څو د کا زخمیان په دی نو سوال کې تقریبا 200 تر دې تاریخ پورې سوی دی چې اخیری نه حادثه دا په دې اپریل په 15 باندې دی او رینجر د پولیس پر رینجر باندې دا موږ تاسو کې سکول تاسو کار کوو په دې باندې اوس تاسو کا زخمیان دوه کا زخمیان دی او دوه کا زخمیان دی او مرشد په دې باندې تخریب سوی دی رینجر په دې باندې تخریب سوی دی
د دې ټولو سره سره کندهار کې 368 کیلومتر سیمه د مځکني ماینونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده په جنوب کې د ماین پاکي د امژغي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي راډیو ته وویل توانی دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکي لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماینونو څخه د دې ولایت یو 10 کیلومتر مربع سیمه پاکه کړي خو په خبره په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماینونو لامل اته سلويش کسان وجل سی او اته نوی نور ټپیان سی دي
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې یو 10 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې ده او چې تقریبا نشپیت ماینونه درې سوه دېرش ناچاو د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې اووه موسمه پاکي موسساتو کار کړی دی او ویلی سو چې یو سل شپږ څلوېښت کسان د ماینونو او د جنګ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو
په جګړه کې لتازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره ستر خنډ بلل کېږي. د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله 160 ولسي کسان وژل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته را استولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند نه خپل سمس کې لیکلي طالبان په دې پوښیوي چې جنگ د حل لار نه ده، خو پاکستان د سولې په برخه کې لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، نور له طالبانو غواړو چې دا جنگ بس کړي، نور دې د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي، نور دې د بل په خبرو نه غولېږي او دا وروژنه دې بس کړي. ژمن د غزنی له ګیلان ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید په دې پوه شي چې ولس نور د جنگ غوښتونکی نه دی بلکې سوله غواړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي